السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 سم کال د مئی د میاشتې شلمنیټه دا مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د مسپخین یوې بجې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام جمهوریت لرو. واول خبرونه له ګل ایاز اورو.
سلیمشه لومړی د خبرونو سره کې پاکستان وای ټولو وسلوالو پر ضد یې له بغیر له توپیر عملیات کړي ځکه پر نیت یې شک نه دی پکار. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو مشر خپل یو لس ملګري وجلې دي او د مصر راغورځېدلې الوتکې د ملبې موندلو لپاره په پراخه کچ د لټون عملیات روان دي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونه شي. دا څرګندونه د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفی زکریا تیر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې کړی دي. نوموړي همدارس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی. همدارس یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو تورو میز ته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو په اړه د یوې پختنی پر جواب کی نوموڑی زیادہ تکڑا.
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے اور پاکستان نے جو ہے
پاکستان دومره څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشی کېده. منګ بيد څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړی دا او دا خبره منګ بیا بیا کړی دا چې دې راډ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی او بل داسې خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستو کې په پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو د مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبان مشران د کابل سره د خبرو میز ته راکش کړي. خو پاکستان په بیا بیا د افغانستان تورونه ردوي او وایي چې په قبایلي سیمو کې یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو پنځمه غونډه پای ته ورسېده. نن د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړی ته ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او سوات ترقیاتی کارونو اعلان نه وکړي. د دې ترڅنګ د سوات په منګلور کې د پنجاب حکومت لخوا جوړ کړل شوی روغتون پرانسته به هم کوي. نواز شریف به په سیدو شریف ګراسي ګراوند کې یوې جلسې ته وینا هم کوي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال وایي چې وزیر اعظم د دورې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غوړ غوښتنه کړي چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پیښور په سلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې را جوړ شوي یوې غونډې ته د وینا پر وخت پیښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي او پکار ده چې د ترهګرۍ مفکورې ته د ماتې ورکول لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولې وسیلې په کار راوستل شي. قبایلی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باډي د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسیدلې. د باډي یو انتظامی چارواکي مشال لوټو ویلي سیمه کې د بیا آبادۍ په کار به وخت لګي خو دوی هڅه کوي چې د خلکو مرسته وکړي. د سوات تحصیل مټه بې دره سیمه کې یو کور چتر پرې وتو په پیخه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او یو زخمی شوی دی. د مټي پولیسو چارواکو نن مشال لوټو ویل د پیخه سهار وختي سید افضل نومیتن په کور کې رامسته شوی. د چتر پرې وتو په پیخه کې د هغه کورنۍ درې کسان مړ شوي دي او یو ژوبل شوی دی. مقامی خلکو مړي له ملبې راوستې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلې دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتر نه د جمعې د ورځې په خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کرکڼۍ سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر زمین خان چې په ابو بکر مشهور دی خپل یولس تنه ملګري په ډز وژلې دي. خبر پاڼه کاږي چې یادې ډلې مشر له پیښې وروسته په د تختیدو په حال کې وسلوالو طالبانو په زخمی حالت کې نیولې دي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. نن په برسلز کې د ناتو د بارونو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. پرون د ناتو عمومي مشر یان سټولټنبرګ په برسلز کې ویل دوی له افغانستان سره د خپلې دوامدارې ژمنې په اړه خبرې کوي، خو د روزنې او ملاتړ ماموریت دوام وکړي چې له دوی سره تر 2000 کال پورې مالی مرستې وکړي. د ناتو د سرمنشي تر سرګندونو مخکې په ناتو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ ویل چې د چهارشنبه په ورځ یې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناتو په سرمشریزه کې به هم چې نږدې 2 میاشتې وروسته د پولینډ په مرکز وارسا کې د افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې د مرستو پر دوام خبرې وشي. او وروستۍ خبر دی د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې وه د ملبی موندلو لپاره د شپې هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو. مصر ویلي دي کېدی شي دا ترهګري برید له وجې راغورځېدلې وي. دا له هغې وروسته ده چې د یونان چارواکو د جاس پاتشینو د موندلو خبر ورکړی و او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال مشر سینن ته ویلي وو چې د هغې الوتکې پاتشینو موندل شوي دي، خو بیګا د ایجپت ایر مرستیال مشر احمد عادل سی این این ته ویل چې د جاز ملبا نه د موندل شوی. عادل زیاته کړه لومړی داسې ګومان کېدو چې د چخو د شناخت وروسته دا معلومه شوه چې دا ملبا د دوی جاز نه ده، ځکه د لټون عملیات دوام لري. دا سرګندوندې له هغو څو ګینټو وروسته مخکې ته راغلي چې د یونان فوج ویل د کریتی په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګومان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغه الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانه وه. دا د مشال رادیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفت انجم نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سدي. یو امریکایي ډالر په 1.50 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي او په 1.50 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 1.75 روپے 50 پیسے او په 48 روپے. یو پاؤنڈ پہ 1.53 روپے اور پہ 1.53 روپے اور 50 پیسے. یو درہم پہ 28 روپے 55 پیسے اخستلے کی گی اور پہ 28 روپے 80 پیسے خرچولے کی گی. یو ریال پہ 28 روپے اور پہ 28 روپے 50 پیسے. یو افغان پہ 2 روپے 50 پیسے اور پہ 2 روپے 50 پیسے. پہ یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونا اخستلے کی گی اور پہ 2.75 خرچولے کی گی. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا له به په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 50 وي. بنو کې به 40 او 50 او کوئټه کې به 10 او 40 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سره وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رفت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به ووري د پاکستان بارانو چارو وزارت وای هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان عملیات کړی دي. د باډې بې کوره شوي خلک وای حکومتي مرستې ورسره د نش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړی دي او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پراته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
چور سره روغ او جوړه وشي خبرې، خو په دې شرط چې د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
پاونیس پروگرام جمهوریت کې دا موضوع سیړل شوی چې د حقونو لپاره مظاهره کول څه ډول سیاسي عمل ښکاره کوي.
دلته دا هر شی ډیر سیاسي کیږي، یو دې څوک نه ګوري چې د دې تر شا لوجیک څومره دی او یا استدلال څومره دی. اکثره شان په احساساتو باندې دا کیږي او دا د ټوټه په مم دغه یو مسله.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد بارنو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا د پنجشنبې په ورځ کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی، او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې دی.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې 13 ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سرورخیزو کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي، او په خبره چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه د پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دومر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېدی. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده، او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی چې د وسلوالو مرستې او ملاتړ لاس واخلي، او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې وي چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسان ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي، او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی، او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه ورده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده 13 ورځ بشپړه شوه، او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوري لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار لوبوي. په پیښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان د غونډې ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو تر شا کو هر څوک خو تر اگر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي، او په کار ده چې پر ضد یې مبارزه وشي. نور تفصیل له پیښور د غلام غوث پر رپورٹ کې.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کې په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ د وجې اولس متاثره شوی دی، او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې پکار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوی ټولی وسیلې پکار راوستل شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د سوات او شانګلې په دوره دی. د دغه سیمې ولست وزیر اعظم له دورې څه توقعات لري؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان لزینو کسانو سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو دوی سوای.
زمانوم احسان الله خان دی، او د وزیر اعظم پراتک باندې بزدا وې مچې دلته کې پسوات کې ډیر زیات مسائل دي. مطلب زمونږ هاسپټل سیستم سچويشن ډیر زیات خراب دي، زمونږ د روډ چکم سچويشن دی غم ساسو د مخې دی. نو زمونږ ډېر زیات توقعات دي چې راشي او مد سواد ته ترقې د پاره سره فندز منزور کی.
زمانم دی اعزاز الله اعظم مدین کې اوسېدونکو ما حضرت منګوي تر غم سبق ما خدای پاره روډ دومره خراب ته زمانہ واشب تو کو جا پن روڈ سے کی اور بجلی مصیبت ہے بجلی دا داغ دیو کی
عبداللہ نوم میرے اور ضلع شنگلی ما اور کڑا دل تک بت کڑا کے دا خدا خبر ہے چلا کہ صرف دا راضی دا نمائش ادائے جوڑ کو نور زمون روڈ نہ دغه نلی بجلی مزه نشتی بل څه نشتی
مانو نه درسې دی او د تیراباد د سیدون کې ما زما ز بخپل سټوډنټ خو زما د نوشریف نه خو هیڅ توقع نشته او ز بیا امید لرم چې کېدې شي د سوتر روان دي او سنه سره د سټوډنټانو لپاره که دغه نه نو د لارې لپاره که لارم نه نو بیا کېدې شي د بجلی او د ګیس لپاره سنه سوکي او که دای ونه کړو نو بیا د سوتر اتل نه دی بکار
جمعه خان نوم لري نو دا خکار د ضلع مله دغه د ضلع سوات تراشي او د عوامو ته پوښو کی کنه دا سرکونه موږ له جوړ کی دا سکولونو معلوماتو کی چې د ضلع سوات کې سرکونو سہالات ته
زه جواد یم جواد اکبر د ګلی باغ سیدون کې ما دلته راغلی وو هاستل کې وو نو شریف صاحب ته مې دا دغه ده چې هغه اول زمونږ روټ چې وغه ډیر خراب وو وسه غرازی الته بدغه ته ځی کډنی هاسپټل چې راغی ته نو اول هغه ډیر خراب وو د ایمرجنسی کې داخله چیزې راځي دوی د پاره نه جوړېدو او دا روډ چې دی وساغه دا یوې ګنټې درتلو د پاره دا روډ دا کې دغه پوری جوړ شو دی هسپتال پوری په قضې کې دغه بونډي کټ شوی دا دغه نه په خوا غروډ نه نه جوړ شوی دا عوامو د پاره په قانونو کې نه جوړیږي او چې هغه راځي کنه نو بیا په دوه درې ورځو کې دنه دنه هغه روډ جوړ شوی دی
او ډېر ټاول عام مسلې چې کوم راغه مرکز سره چې دا د بجلی را او زه هم د دې ښار سره تعلق نه ساتم خو د ښار کې کاروبار کوم د بجلی دلته ریلوې مسایل دي شل شل ګنټې دلته بجلی نه
د سواد ځینو کسانو خبرې تاسو اوریدلې چې هلته نن نواز شریف دورې باندې روان دي د پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوز مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود په وینا خط کې د پوز مشر ته واضحه کړې ده چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي پنجاب ته وړل غواړي که څه هم بیا مرکزی حکومت وار په وار دغه تورونه ردوی ل پېښور د زلان یوسفزی رپورت ته وکړي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي او وسې دغه پیغام د پوسټ سر لخر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکل دی
دا خط مونږ د ملاقات ته پرانه لیکل دی دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واره مونږه ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور نه دی دا چاینا پنجاب اکنامیک کوریډور دی او دا کدا سي جوړ شو نو مونږ دا پیشن کوې کو چې په دې ملک کې به ډیر خطرناک سوالونه راوچت شي په دې کې به عیني سوال راوچتيږي په دې کې به قانوني سوال راوچتيږي په دې کې به طبقاتي سوال راوچتيږي په دې کې به قومي سوال راوچتيږي په دې کې به علاقائي سوال راوچتيږي په دې کې ډیر طوفانونه او ډیر جګړه شروع کیدي شي
خو مرکزی حکومت سو سواری پډاګه کړي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې به خیبر پختونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي سور از وړاندې وزیر اعظم یا نواز شریف د پنجاب له حق لاسیمې تر ډېر اسماعیل خان پورې 215 کیلومتر موټر وې باندې د کار پیلې دوه پرانسته وکړه او ورته د اقتصادي راهداري د مغربي لارې نوم ورکړو خو هم په دغه ورځ د جمعیت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان په یو خبري غونډه کې د وزیر اعظم دغه داوارت کړه او وی ویل چې دا د اقتصادي راهداري مغربي لار نه ده ځکه چې دا موټر هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پختونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریده خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزی لارو خبرې خورې شوې
چې کوریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنټ کوارډینیشن کمیټې دا د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکه اوس تش پنجابیان دي د سلورو وړو صوبو برابر نمائندگی پکار د کوریډور ټول تفصیلات په ویب سټ باندې پکار دي د پر موږ تاسو ته د دوه مهنت څه ضرورت
د شورو پرز د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی په خبر کې یو خبري غونډه ته ویل چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې صوبې ته په برخه ورکولو کې په ځنې نقطو باندې د مرکزی حکومت سره متفق شوی دي خو بیا هم په اقتصادي راهداري کې د مرکزی حکومت لکردارا مطمئن نه دي زلان یوسفزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریڈیو دا
د بنو صحت محکمې چارواکي وایي ماشومانو کې شری ناروغي په زیاتېدو ده او وجه دا چې خلک ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګولو نه ډډه کوي دوی ویل هڅه کوي چې په یاد ناروغي کابو عمومي خو خلک دې هم د ټیمونو سره تعاون وکړي او خپل ماشومانو ته د حفاظتي ستنو لګوي عمر دراز وزیر نور معلومات لري
چارواکي وایي
بنو نیم قبائلی سیمو او شمالی وزیرستان کډوالو نه تر اوسه پورې په سو ورځو کې داننه سلور نیم سوا د شیری په ناروغي اخته شوي ماشومان د بنو ماشومانو روغتون ته د علاج په غرض راوړل شوي. صحت محکمې چارواکي وایي د بنو 15 یونین کونسل حساس ګرځول شوي. د دوی په وینا بنو او خواوشا 15 یونین کونسلو کې به د شپږو میاشتو نه تر لسو کالونو عمرونو پورې 2,06,000 ماشومانو ته د شیری ناروغۍ مخنیوي ټیکې لګوي. د بنو صحت محکمې چارواکي ډاکټر الطاف خان مشال ته وویل
دی نارس دی افر بنو شو لکی ول قسمه دلته راځي بنو ولی غټه مسله دا چې خلک ویکسینیشن نه کوي پراپر. مونږ ول ټیمونه ورشي اعلان وشي په لاؤڈ سپیکر باندې بیا څوک راوځي څوک نه راوځي. 3 کلومیٹر ریڈیس کے پکار دائی چې ہاسپیٹل تلاشی ہاسپیٹل کے کرڑ ہوتا جو شی ویکسین ہوتا وہ لگی.
د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اعظم وزیر وای دوی په دې لړ کې هڅه کړي او خصوصي مهم بکړي چرته چې شیری ناروغي په زیات شمیر کې ماشومان اغیزمن کړي.
د میزلز کیسینا ځنې راپورټ شوی دی میز هسپتالې نه شوه مشته هم راپورټ دی کوم ځینې مشته کیسینا راپورټ شوی دی پاشه میز اکټیویټیز کړي دو هر ځای ته مو ټیم نه رسیدلې دي اکا لوکل کمیونټي دو کا ای ڈی پیز دي حساس ځای نه دي پاغه شه میز روټین ایمنایزیشن اکټیویټیز تیز کړي دي پاشه میزلز هم شامل دي.
د صحت محکمې چارواکي وای شیری ناروغي ورځ تر ورځ زیاتېږي او دوی هڅه کړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ پر ضد د ټیکې لګولو سره په یاده ناروغۍ کابو ومومي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي. او دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو سهالت یا دوی د کوم ډول مشکلاتو سره مخامخ دي، د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ڈی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دې لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونو جوړ
مطلب دا تعلیمی ہر شی نہ متاثر
حکم خان اپریدی وویل چې باڑا خلاصا شوی خو تر اوسه پورې ورسره امنیت ځواکونه په تګ را تک کې ډېره سختي کوي.
لګه سخت روي ار سره کوي کور له چیزو راځو کمړه ایم پروت ویم نه شپې موږ کور نه شو وته تکلیفات شته نه شو بيټه مانه تلای شو نه راتلای شو بیمارم په خدای شي او مړه ایم په خدای شي او د کلی وطن کو ډېر احترام وی او هغه موږ سره موږ لا گنجایس نه کوي نرمي نش.
د خیبر جن سید باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحالې په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوي نو دوی ویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکی ورکړې شوې دي او د خلکو د کورونو او لسی دارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پښتونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیايي پلان تر لاندې په کې ډیر کارونه تر سره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هیلی خبرونه کې اوریدل شي. که له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، په خواني جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته سون شي. که څه هم ډیر خلک د دستنیدو ته خوشبینه دي، خو یو شمیر افغان میرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر لزین او میرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوی، خو د افغانستان یو شمیر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو د ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي، او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې سیلی غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په ترسره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادۍ او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته وروپیژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ساحره شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلې او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خوا، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی یعنې بالاخره ستړېږي، نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالف فتنه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پیښودل کېږي.
ساحره شریف وایي که هر وسلواله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي، نو حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبي نور همدرد وایي افغان میرمنې د مرورو پخلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي، او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رو نه پخلاو رو نه چوب چه دوی مسالانه فعالیتونه کل شرایط رو تاوهی ده دی پرزای چه سر رو غو جوره وشی خبایی. خوب دی شرط چه عدالت تامینی ده خودو لستر آورنه ده منزلاری میشی، او دفعه شرایط باید بسنجه وشی چه ده خودو اقونه بکی خواندی پد شی.
افغان میرمنی وای طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله، او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي، نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو، د سولې چوکاټ سره داخلي دي، د افغانستان د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو، همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په دا وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده، دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې دا خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی، او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه له ګلایا زورو.
پاکستان وای د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونشي. دا څرګندونه دغه هیواد د بارونو چارو د وزارت وایاند نفیس زکریا تیره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمن د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. نن د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د سوات او شانګلی دوره کوي. د مسلم لیگ نواز ګوند غړو نن مشال اړیکې ویل چې وزیر اعظم به د شانګلی او د سوات لپاره ترقیاتی کارونو اعلان وکوي. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونو او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر په پېښور په اسلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سوري لاندې جوړ شوې یوې غونډې ته په وینا کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي، خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي. قبایلی سیمه کې د کېل قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه تر اوسه اړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسیدلې. د سوات تحصیل مټه بېدره سیمه کې د نن یو کور چت را پرېوتو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړه شوي دي او یو زخمي شوی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو وسلوال خپل یولس ملګري وژلي دي. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره نه د جمعې په ورځ خبر شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ کر کړنی سیمه کې د داعش وسلوالي ډلې یو مشر زمین خان چې په ابوبکر مشهور دی خپل یولس ملګري وژلي دي. او د مصر هوایي شرکت الوتکه چې پرون د میډیټرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې وه، د ملبی موندلو لپاره د شپې ناوخته هم په پراخه کچ د لټون عملیاتو دوام درلودو.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا زرته وړاندې کړل. اوس به کورنیو مطبوعاتو ته کتنه د سیرت زهیره وره.
نن جنگ روس پڼه خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شروع په ورځ شوه هوند کې کسه هم څه فیصله ونه شو او د طالبانو د مذاکراتو میستر راوستلو لپاره سکړن لار جوړ نشو. خو په دغه مقاصد لور وانه ملکونو د ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارۍ لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته د شکایت چې سلور ملکی ډلی چې د څه ویلی وو هغه پوره نکړه او د دې ډلی تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان لا پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خود دې په شان منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلی حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمول شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سي اقدامات وکړي، نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواري دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکي کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وای خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامی کج د شمیرنې لپاره د سیکورټي انتظاماتو وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړي چې په سر شمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لس کال پس به سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې لبد مرغه لول سکالو راسې سرشمیرنه نه ده شوی او نه تر اوسه حکومت دی اړخت سنجیده سوچ کړي. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقۍ، سماجی او خیر ښېګڼې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروری وي، خو په پاکستان کې لول سکالو راسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادارې اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلي صوبه چې د سرشمیرنې لپاره د سیکورټي انتظامات ورکوي، نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دی. بل خو انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتنو غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې واره قام ته وینا کړي چې دارنګ دې خبره وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هندستان، برازیل، سلوواکیا، فنلند، کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو اخستو پلان لري. دغه شرکت وایي د دوی اوسنی نوی ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانه دي او زیاته وسله لیږدولی شي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ترجمه یې له نجیبا میراورو.
د سویډن ساب شرکت خوشبینه ده چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادرې کړي. دوی دغه څرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړي دي. دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي. د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو 15 الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق هم راپرولې او دوی له لسو زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي. دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات ساري. ځینې خو وایي کېدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي. اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي. د ده په وینا دوی د هند د تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي. نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي. د هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارتنرانو سره پر خبرو بوختي، خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو لزان روسته کارپوهان انګیري چې هند له سویډن د یو او دوه ماشینو درلودونکي جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوې الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافال او ټایفون څخه ارزانه دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوې جنگي الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگي الوتکو تر څنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي، سو د پیرودونکو بیلابیل خواوې پر ځان رامات کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د تو جنگي الوتکو د خرڅلاو معامله وروستي پړاو ته نږدې کړي، او په نږدې وختونو کې په کرویشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکلي چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځني کمپین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي، او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نورو.
په پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد د هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځني کمپاین کې د روغتیا د څانګې او یا زره کارکوونکي برخه اخلي، او د دوی مرام دا دی چې په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهم موقعه ده چې د دې وایرس نوغې وباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و، ځکه چې په دغه لاره کې یو شمېر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیر وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشوې تللې، اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. همدغه وجه ده چې روان کال د پولیو ضد پولو ماشومانو شمیره لږه ده. د ورځپاڼې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورکړل شي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. واشنگتن پوسټ رسپانې په پاکستان کې کورونو سیاسي کړکېچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي په پاناما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونه راتلل د دې سبب شوی چې په ملک کې اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. د رسپانې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنه کیږي، او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشه ګوند یو مشر زاهد خان له خلیلې کې چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او سوالو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. د رسپانې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوځ سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوځ دې لواکه نه لرې کوي. خو اوس د پاناما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتې. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوځ هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي. دغو حالاتو ته په کتو ځینې شنونکي دا فکر لري چې هیواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. د ورځپاڼې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکارېدل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیابې شوې نه دي. دا سیخکاری د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول ودرول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن له خولې لیکي، له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو په کار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی د پاره دی یو نشه خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پړې 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 دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې دا کونه غوښتلو لپاره مظاهرې کول د څه ډول سیاسي عمل ښکارندوی کوي. له دې سره سره و د دې معلومولو هڅه کړې چې د افغانستان په تناظر کې آیا مظاهرې د جمهوریت او جمهوري اقدارو له پیاوړي کولو سره مرسته کوي او که څنګه. جمهوریت هرونه پامیر ساحل جوړوي.
د توتاب پونم پروژه څه ته وایي؟ د سالنګ پر ځای له بامیان د برېښنا تارونو تیرولو په اړه په کابل کې د خلکو مظاهره د څه ښکارندوی کوي؟ په ډیموکراتیک نظام کې مظاهرې او لاریونونه څه معنا او اغیز لري؟ د افغانستان اساسي قانون د خلکو جلسو او مظاهرو په اړه څه وایي؟ آیا په کابل کې د خلکو مظاهره د خپلو حقونو غوښتنو لپاره وه او کنه نورې موخې لرلې؟ آیا داسې مظاهرې په هیواد کې توکمیز او یا قامي اختلافات پیدا کوي او کنه څه خاص اغیز نه لري؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نړۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، څو ورځې مخکې په کابل کې ځینو خلکو او فعالانو پر حکومت تور پورې کړ چې د توتاب په نوم د انرژي پروژه په متوازن ډول نه عملي کوي او د دې بیلګې دا ورکړه چې د دې پروژې برېښنا تارونه د بامیان ولایت پر ځای له سالنګ تیروي. له دې تور پورې کولو سره په زرګونه خلکو د می پر 14 په کابل کې احتجاجي لاریون پیل کړ. دوی ګواښ وکړ چې تر هغو به مظاهرو ته دوام ورکوي چې له ترکمنستانه د 1500 کیلو وولټه برېښنا مزید بامیانو له لارې د تیرېدو پریکړه نوي شوې. د لاریون تر پیلېدو څو ساعت وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی د مظاهره کوونکو تور رد کړ او ویل چې د ملي یووالي حکومت د هیواد متوازن پرمختیا ته ژمن دی. د دوشنبه پر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلل چې د دې مزي د بامیان پر ځای له سالنګ د تیرولو پریکړه د پخوانی ولسمشر حامد کرزي حکومت کړی و. اشرف غنی زیاته کړه چې د دې مسالې څېړلو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نن په جمهوریت خبرونه کې د دې مظاهرو پر ارزښت، اغیز او موخو او له جمهوریت سره د دې پر تړاو خبرې کوو، خو لومړی باید د توتاب په نوم د پروژو
لند تعارف یا پیژندګلوي وکړو. د توتاب په نوم د انرژي پروژه ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره تړي. له منځنۍ اسیا څخه د انرژي دوه نورې پروژې چې یو یې کاسا زر نومیږي او بل هغه یې تاپی ده هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو پیلیږي، له افغانستانه تیریږي او ان تر هند رسي. توتاب د برېښنا پروژه ده چې د افغان حکومت له وینا سره سم مزي له سالنګ تیریږي، خو په وروستیو کې په کابل کې د هزارګانو تر احتجاج وروسته حکومت د پروژې عملي کول وځنډول او یوه کمیټه یې جوړه کړه چې د هزارګانو تورونه وڅېړي. په کابل کې سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي توتاب، تاپی او کاسا زر بیلې پروژې دي چې د عملي کولو پر چارو یې له کلونو راهیسې سیمه ییز کار روان دی.
د څو پروژې دي، یو په دې کې باید مثلا که تاسو وګورئ د قرغیز نه راځي دغه اجازه ورکړې و، او ازبکستان د مفت ازبکستان کې دي چې د دلو مفت اجازه ورکړې چې هغه به چارجیز نه، هغه یو پروژه ده. او بل دی دلته سره مکس کړی دی، یعنی مسله دا ده چې دلته مکس شوی دی، ګوره کابل سم برک راځي دی لاله څخه خاصا تاوزن چې دا برک د مرکزي اسیا څخه باید لاړ شي په افغانستان باندې تیر شي پاکستان ته، چې افغانستان په دې کې فقط هغه لاینونو تیرېدلو پیسې اخلي. دا پر د بانک جهاني پروژو څخه یوه پروژه ده چې هغې تمویل کوي، او دا باید په څو نقاط په نظر کې ونیول شي تر څو د دې مسیر وټاکل شي. او هغه یو مسیر دا دی چې لند وی، وخت کم وی او مصرف کم پر راشي. نو د دې ټول چارې په خاص سوي وی، او بل دا دی چې مثلا دا ټاورونه د برښنا د دې لاینو د پاره چې کوم جوړی ضرورت په دې ساحه ته ختیځ چورې یو سړک موجود وی، تر څو خراب شي چې دا ژر جوړ شي. نو اوس که په بامیانو باندې دوی د خلک مثلا د هزارو نه دا غوښتنه کوي او یا دومره تظاهرات کوي، دوی دې هغه دغه ته وګوري چې څومره ممکنه ده. او هر کال دا 50 څخه تر 500 بلیون ډالرو پورې افغانستان ته عاید دی یوازې د ترانسمیټ د لاین چې تر څو
پورې اجازه ورکړي. په کابل کې د هزارګانو مظاهرې ته په کتو وای د توتاب موضوع په لوی لاس سیاسي کړل شو.
دلته دغه هر شی ډېر سیاسي کیږي، یو ډېر کوچنی خبره به هغه سیاسي شي، او دې ته څوک نه ګوري چې د دې تر شا لاجیک څومره دی، یو یا استدلال څومره دی، یا ټیکنیکالټي هغه تخنیکي مسایلو ته بیخي د نظر اوتباسي، او د اکثره شان په احساساتو باندې دغه کیږي. او دا د توتاب هم همدغه یو مسله. ما ته یو خپل یو ډېر مشر هزاره ورونو ته خو هغه وویل چې موږ درې درې سوه افغانۍ دغه مزدورانو تور کولی شي تر څو پورې د مظاهره کې ګډون وکړي، تر څو پورې موږ خپل هغه قوت وښیو. خو اته داسې ملک دله چې په دې کې ځینې د پخواني نظام خلک په عملا پکښې کې تحریکي تر څو د دولت په یو نوی یو نوی چیلنج کړی.
په کابل کې د سیاسي او قانون شارپو اجمل هوډمن وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم هر کس حق لري چې د خپلو غوښتنو لپاره غونډې، لاریونونه، مظاهرې او احتجاجونه وکړي، خو قانون دا هم وایي چې له دې حقه باید ناوړه ګټه وانخیستی شي.
افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان اتباعو حق لري چې د خپلو سوله ییزو او مشروع مقاصدو غوښتنو لپاره لاریون وکړي او په غونډو کې ګډون وکړي. دا د خلکو اساسي حق دی. د حقوقي لحاظه دا یو اساسي حق او اساسي ازادي ده د خلکو، او له دې نه استفاده کېږي. دا ډېر مهم دي. د افغانستان اساسي قانون د دې په څنګ کې خلکو ته د لاریون کولو، د غونډو کولو، د انتقاد کولو حق ورکوي. د دې په څنګ کې تاکید په دې باندې کوي چې هیڅوک حق نه لري چې په اساسي قانون کې له راغلو ازادۍ او حقوقو څخه ناوړه استفاده وکړي د ملي ګټو او ملي منافعو په ضد باندې.
هوډمن هم اعظمي ته ورته خبره کوي او وایي په کابل کې د مظاهره کوونکو عمل ځکه هم سم نه و چې د توتاب پروژه تخنیکي او اقتصادي ده.
دغه مظاهره کې وسوله، دلته خلک یا کوم کسان چې راوتلي وو هغوی په لاریون کې پرمختیایي پروژې غوښتنه کوله چې ګنې هغه د دې سیمې نه باید تېر شي، د مشخصې سیمې نه باید تېر شي. ځینې مسایل چې دي هغه ډېر تخنیکي دي، یعنې ځینې اقتصادي او پرمختیایي پروژې چې دي هغه سره باید سیاسي برخورد ونه شي. هغه تخنیکي دي، هغه کومې څېړنې او ارزونې چې د حکومت د مسؤول ادارو لخوا کېږي باید هغه واورېدل شي، او که چېرې هغه سم وي او د قانون په اساس باندې برابر وي، او هغه تخنیکي ارزونه چې کومه شوې ده هغه په اقتصادي او د پراختیایي لحاظ باندې د خلکو د ولس په ګټه وي باید هغه ومنل شي.
اجمل هوډمن وایي مظاهرې او ولسي پاڅونونه تل جمهوریت ته ګټه رسوي او جمهوري ارزښتونه پیاوړي کوي، خو سیاسي ګوندونه او ډلې باید د خلکو له احساساتو ناسمه ګټه وانخلي.
د جمهوري حقوقو لحاظ یا د ولسواکۍ د حقوقو په لحاظ باندې خلکو ته دا حق ثابت کړي په قوانینو کې، اما کوم سیاسي ګوندونه یا سیاسي پارټۍ چې دي داسې د دې حق نه څنګه استفاده کوي، د خلکو له احساساتو نه څنګه استفاده کوي، څنګه غواړي چې فشار وارد کړي په حکومت باندې، او د دې تر شا خپلې یو شمېر غوښتنې چې هغه ممکن مشروع ونه اوسېږي یا د ملي ګټو سره همغږي نه وي هغه په حکومت ومني، دا یو سم حالت نه دی. یعنی سیاسي ډلې او سیاسي ګوندونه باید د خپلو خلکو د احساساتو نه او د هغوی د باورونو نه باید ناوړه ګټه وانخلي، یعنې یا په مظاهرو په لارونو کې داسې مسایل مطرح نه کړي چې هغه
د کابل پونتون حقوق په هنزي استاد ودیر ساپای هم ورته خبره کوي او وای د خپل حق لپاره پاتېدل د ستاینې وړ خبره ده. دا وای یوازې په جمهوریت ټولنه نه بلکې په استبدادي ټولنو کې هم باید خلک د خپل حق غوښتنو په مخه پاتي.
د خلکو حقوقو لپاره پاتون او پاتېدل په هر صورت سره برحق یو عمل ده. کدا په قانون کې د مملکت ورته حق ولري کونه لري په استبدادي رژیمونو کې نام کا ولس حق ولري او دا جرأت وکړي خپل حق د پاره پاتېدلی شي. مګر خبره دا ده چې اصل حق او ناحق د یو ګروپ یا یو ګروه د خلکو دا باید معلوم شي چې په حق پاتېدلی دي که په ناحق پاتېدلی دي، او یا دا تحریک شوي دي او دوی باندې نوم پاڅون دي. د اساسي قانون د افغانستان کې اتباعو ته حق ورکړل شوی چې په مدني توګه په مسالمتآمیزه صورت سره خپلې غوښتنې مطرح کړي، لاریون وکړي، مظاهرې وکړي. او دا چې دوی په منځ کې پخواني بیوروکراتان او اوسني بیوروکراتان د خاص په قومي مسایلو وړاندې کولو باندې غواړي یو نېشنل یا ملي پروژه مخه یې وګرځوي یا خنډ واقع شي، دا بیا په حق نه دي.
حکمت الله اعظمي وایي د هزارګانو وروستۍ مظاهرې په حق به دلیل هغه وخت ورکول کېدای شو چې دوی خپل حق لپاره لاریون کړی وای. اعظمي وای برعکس هغوی پر حکومت تور پورې کړ چې د دوی له سیمو د برېښنا مزي ځکه نه تیروي چې له دوی سره تعصب لري او توپیر ورسره پالي.
ګوره د هزاره ورونو یو دغه دا دی چې زموږ سره تبعیض دی، دوی وای زموږ درد برق نه دی، برق مو تبعیض دی. یعنی دا په دې معنا چې د دغه د ټوټاپ چې دی وسورته یادی دا په دې خطر د بامیانو تخنه تیری چون چې ازارګان روی دی. یعنی د دې ادعا ده، مګر زما په فکر دغه ادعا کاملا غلطه ده او دوی د همدغه لپاره تظاهرات کوي چې زموږ سره تبعیض کیږي. مګر زه وایم که حتی دغه د اشرف غنی قوم هم ری وای، احمدزي قوم هم په دغه ځای کې وای، بیا به هم اشرف غنی یا هر څوک چې په راس کې دی دغه لاین به د دې لارې څخه نه تیرولی چون چې تخنیکي مسایلو کې دا ګټور نه دی افغانستان ته، دا ملي مسایلو ته ګټور نه دی چون چې دوی چې کوم فیصله اخیستې ده هغه تخنیکی مسائل په نظر کې نیولو سره د سالنګ پر لاره کې
هوډمن دانه غنی چې ګواکې د کابل مظاهره د یو قام د ټولو ولس استازیتوب کوي. د وای د بیکاری، امنیت او داسې نور مهمو مسالو زد هیڅ کله خلکو لاریون نه کړ، خو د دې پروژې په اړه اقدام وکړ. د خبره دا هم ناسمه ده چې ګواکې له دې مظاهرو سره په ټولو نه کې توکمیز ویش او چاو د لا پراخیږي.
کوم کسان یا کوم سیاسي ده یا د مدني ټولنې خواهان یا سیاسي ګوندونه چې دا مسله مطرح کوي چې د ټوټاپ پروژه باید هماغه د سالنګ د لارې نه ولګېږي کومه لاره چې حکومت غوره کړې ده. هغه به د یو قوم پورې مربوط خلک نه وي، هغه به د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو د بېلابېلو ژبو د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي دي. یعنی فقط زما غوښتنه دا ده چې رسنۍ دغه مغالطه ونه کړي، ځکه یعنې دا مسله یوازې د پښتنو د هزارګانو منځ کې یوه مسله ده. دا په ملي سطحه باندې یو مسله ده، صرف یو سیاسي ډله کېدای شي چې د اقتصادي پروژې نه ممکن سیاسي استفاده کوي دغه مسله مطرح کوي. اما عمومي راک په افغانستان کې د ټولو ولس دا دی چې برېښنا ده او که نور خدمات او اسانتیاوې دي
د کابل سولې او شخړو مطالعاتو مرکز څېړونکو حکمت الله اعظمي زیاتوي چې په وروستیو کې داسې یو دود جوړ شوی چې خلک یا ځنې ډلې ګڼي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت نامشروع کارونه هم مشروع کولی شي چې دا سم کار نه دی.
متاسفانه په اواخرو کې اوس داسې یو نظریه خپره شوې ده چې مظاهرې وکړه کابل سړکان بند کړه هر نو غوښتنې دي آماده کیږي، لکه مثلا په انتخاباتو کې چې وشو ډاکټر صاحب عبدالله کمپ راووتی مشروع شي نامشروع کی. یعنی دغه یو پریکټیس باندې بدل شي سبب ډیر عادي موضوعات دي. بس هر قوم خپل لکه لشکر کشي او په مظاهرو باندې سړکان بندول شي څو پوری حکومت باندې فشار راوړل شي چې خپل نامشروع شي مشروع وګڼل شي. زه دغه مخالفه نور سولامیزه مظاهرې خود د مدني حق دی چې خپل आवाज پورته کوي خپل غوښتنې مطرح کوي.
خود سیاسي او قانوني چارو په اجمل هوډمن زیاتوي په عمومي ډول کوم هیرو او لاریونونو ته ولیدل شي نو دا ښه پرمختګ دی.
عمومي توګه باندې که موږ دا مقایسه کړو د افغانستان کې یو ښه پرمختګ ده، کله چې مخکې به غوښتنې یا شرایط چې دي هغه د انتګریزو وسایلو د لارې نه مطرح کېدلې. نن چې کله خلک راوځي دي یو پرمختیایي پروژې په سر باندې هغه د یو لاریون په شکل باندې یو سوله ییزې مبارزې له لارې مطرح کوي، دا په افغانستان کې پرمختګ دی. هغې له داسې د
کابل پونتون حقوق څنګه استاد ودیر ساپای زیاتوی د افغانستان سیاسي جوړښت داسې دی چې پکې به داسې مظاهره روانې وي. دی وایي د تعلیم له زیاتېدو پرته سیاسي شعور نه پخېدای شي او نه پراخېدای شي.
جوړښت د افغانستان د فعلي حکومت او ټولنې درس راغلی دی چې همدا ډول خبرو ته به سپورټ ورکوي او دننه او بهر نه به حمایه کېږي او تحریکات به ورسره کېږي تر څو چې سیاسي پختګي په ټولنه کې نه وي راغلي، تر څو چې سواد یا لیټریسي دا عام شوی نه وي په ټولنه کې، دا به همداسې شکل ولري لکه د قبیلوي او قومي او سمتي او ژبني او مذهبي تعصباتو په بنا باندې هر یو به دا رقم خپل ارزوګانې او خواهشات مطرح کوي. که سواد پرسنتیج لوړ وي سیاسي شعور د دې سره یو ځای لوړ ځي، او که سواد درجه ټیټه وي سیاسي شعور هم ټیټ وي.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې د توتاب په نوم د برېښنا تېرولو پروژه تخنیکي ده او اقتصادي ده، او کله چې داسې پروژې جوړیږي نو د چارو متخصصان یې جوړوي او د افغانستان حکومتونو هم دا پروژه له ملي ګټو سره سمه جوړه کړې ده. تاسې واورېدل چې دا تور ناسم دی چې ګواکې د دې پروژې په جوړولو او عملي کولو کې له ځینو قومونو یا توکمونو سره توپیر پالل شوی دی. پوهان وایي د افغانستان له اساسي قانون سره سم مظاهرې، احتجاجونه او لاریونونه د هر چا حق دی، خو که له دې لارې ډلې او فعالان نامشروع غوښتنې مشروع کول غواړي نو دا بیا ښه کار نه دی. البته ولسي پاڅونونه په مجموع کې د جمهوریت ښکارندویي کوي او ډیموکراتیک ارزښتونه یا اقدار پیاوړي کوي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت